احمد شبریم دا ازادي راډیو د اټو بچو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روسیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. د روسیې تاسرجن چې تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا خبر ورکړ چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین پرون د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه تیر شن به ادعا کړې وه چې د تخار له خواجهغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په خاوره کې یو شمېر اهداف په نقشه کړي دي. د مستندو فلمونو جوړونکې بریتانوي خبریاله ایزابل یونګ وایي طالبانو دی او د دې همکارانو ته ویلي چې له خپل هوټل څخه دې نه راوځي او سمدستي دې له افغانستانه ووځي. میرمن یونګ پر ټویټر همدارس خبر ورکړی چې دوی ته د فلم اخیستو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ایزابل یونګ وایي د ښځو د حقونو او امنیتي اندېښنو په اړه له راپور ورکولو وروسته دوی ته له افغانستانه د وتلو امر شوی. میرمن یونګ د هر را سرغړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د راپورونو د برابرولو او مستندو فلمونو د جوړولو پر مهال تل بې پرې پاتې شوی. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن د سویډن او فنلند سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د امریکا همکاري غواړي. ښاغلی بایډن همدارس د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسۍ او د اروپا د دې دوو هیوادونو له حقونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د یو هیواد د غړیتوب لپاره د ناټو واړه دېرش غړو هیوادو مثبتو رایو ته اړتیا ده، خو اوس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ټلواله کې د سویډن او فنلند د غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. د متحده عربي اماراتو د رئیس لمړینې وروسته په دې هیواد کې څلوېښت ورځې عمومي ویر او درې ورځې رخصتي اعلان شوې ده. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان پرون د درې اویا کلونو په عمر وفات شو. نوموړي په 2014 کال کې مغزي سکته کړې وه او تر اوسه د هیواد د ادارې په مهمو چارو کې ډېره ونډه نه درلوده. د ځینو رسنیو د راپور له مخې تمه ده چې د شیخ خلیفه ځایناستی د هغه کوچنی ورور شیخ محمد بن زاید آل نهیان وي. اوسه زیرا په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ایران او افغانستان د سرحدي شخړو پر سر خبري پیل شوې. دا به هم په دې خبرونه کې وړاندې واوري چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د روغي جوړی هڅې روانې دي. جیو هیوادو د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو په تړاو اندېښنه ښکاره کړې. نړیوال په دې ارتباط څه کولای شي؟ د چارو شنونکي حفیظه اصولي.
دې ته ضرورت لري چې جهان دې وپیژني په رسمیت، خو دې په رسمیت نه پیژندل د خپل چار دي.
په کابل کې د بیو زیاتېدو ته خلک اندېښمن دي.
زه یو ښوونکی یم، 2000 افغانۍ معاش لرم، نه پوهېږم چې دې معاش سره څنګه گزاره وکم.
ورځ په ورځ قیمتونه پورته کیږي.
تر اتمی مو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو.
په زابل ولایت کې د نوې تعلیمي کال له فعل سره سم یو سلوشل بعض غیر فعال ښوونځي بیرته فعال شوي دي.
دردې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران ترمنځ په سرحد کې د نشټو د کمولو په هدف له ایراني چارواکو سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکړی. پوتیرو نشته نه هم یاشتو کې څو ځلې د طالبانو وسلوالو او ایرانی ځواکونو په ګډ سرحد کې نشته کړي چې ورستی نشته درې اونې مخکې د دوغارون په سرحدي سیمه کې و. دوړ خو ټینګار کړی دی چې د راتلونکو نشته د مخنیوي لپاره به هڅه کوي او هر څونځه به د خبرو لالارې حل کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت او ایرانی چارواکو پلاو د دوغارون هرات ترمنځ سیمه او په نورو سرحدي ټکو کې د شویو نشټو د څېړنې په هدف د خبرو لمړی پړاو پرون د ایران په سرحدي سیمه تایباد کې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په دې مذاکراتو کې د سرحدي کندکونو لپاره د ځانګړو کسانو د معرفي کولو، د دوړو خو ترمنځ د همغږي او اړیکو د ټینګولو، په راتلونکي کې د خبرو لاري د ستونزو د حل او همداراست د دریو نورو غونډو پر جوړولو موافقه وشوه. د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ کړکیچ د روان کال د غویی یا ثور په څلورمه د هرات په اسلام کلا بندر کې د دوړو خو د ځواکونو ترمنځ د نشټې وروسته زیات شو. لدې نشټې وروسته ایران له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړ. اوس د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو ظاهرا ډاډ ورکړی چې په خپلو کې ستونزې به د خبرو له لارې حل کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دوی له لوري د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیزوال شیر احمد عثماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز قاسم رضایی ګډون کړی و. ایرانی رسنیو د شغل رضایی له قول راپور ورکړی دی چې وای اسلامي دولت دلا یا داعش د افغانستان او ایران ګډ دشمن دی او د دې ډلې لمنځول د دوړو هیوادونو ګډ هدف دی. نوموړي د سرحدونو د امنیت په ټینګښ کې د افغانستان او ایران د همکاریو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دوړو هیوادونه باید د چارو پر سمون او یووالي تمرکز وکړي. د افغانستان او ایران پر پوله د دریو اونیو مخکې نشته ورسته له حقې وشوي چې د ایرانی چارواکو د اید عالم مخی طالبانو غشتل چې په ګډه پوله کې یو سړک ورغوي. ایران او افغانستان 920 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري او پر دې پوله لتیرو ټول سیسو راهسي د خلکو او تجارتي مالونو پر قانوني تګ راتک سربیره د انسانانو او مخدره موادو قاچاق هم کیږي.
د طالبان او ایران له اړیکو به د طالبان او پاکستان روابطو ته مخه کړو. د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي دوه کمانډانان په کابل کې حقاني شبکې ته سپارل شوې دي چې د پاکستان د پاوز او ټي ټي پي د خبرو د بریا په صورت کې به خوشي شي. مسلم خان د تروریستي جرایمو په خاطر په اعدام محکوم شوی او محمود خان ته د ورته جرایمو په خاطر د 40 کال بند سزا اورول شوی و. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پور.
د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دوه مهم قومندانان په دې هله په کابل کې واکمنو ته سپارلې دي چې کله دې ډلې سره خبرې بریالي شي نو هغوی به خوشي کوي. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو لوړپوړي مشران و چې دواړه په 2009 کال کې په دې سیمه کې د پوز د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. له دې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نمونو له خودلو ډډه کوي. د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویل دي چې اوس مهال د پاکستان د پوز یو پلاوی په کابل کدای او د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي څو یو جوړ جاړي تورسیږي او اوربند او سول اعلان کړي. داوود خټک چې د مشال رادیو دارا پوری چمتو کړای دی د ټي ټي پی لپاره د مسلم خان او محمود خان د اهمیت په اړه وایي.
مسلم خان په سواد کې د ملا فضل الله په مشرۍ د طالبانو ویاندو په د باندې د یو دیرش کسانو د وژنې تورو په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغه سي محمود خان د سواد د طالبانو د شورا مرکزی غړی او د په مذاکراتو کې هم برخه اخستی و او په د باندې د دوو چینایانو د تختونې تورو د غیب په سزا د 40 کال کېد سزا اورول شوې ده.
د پاکستان پوز دروان کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته یو جرګه واستوله او په خوست کې د ټي ټي پی لاستازو سره خبرې وکړي. د مشال رادیو د راپور لمخې هغه مهال پاکستانی طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپل یو سلو دوه بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې و. په دې لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم و. د پاکستان پوز تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي رادیو هم د طالبانو د حکومت د خبرګون په ترلاسه کولو بریالي نشوه.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د نړۍ د وسترو سیناتي هوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې لښوزو سره د طالبانو د حکومت د چلند په ارتباط اندیشنه شولې او په یو بیان کې د افغان جون او شوزو په وړاندې له نویو محدودیتونو سره مخالفت څرګند کړ. نړیوال څه کولای شي چې طالبان د شزو د بنیادی حقونو درناوی ته وهڅوي؟ په دې اړه احمد تکل د شزو د حقونو له فعال حافظ اصولي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې آیا طالبان به د وو لویو سناتی وادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غشتنې ته غاړه کیشتي.
دی هم دې ته ضرورت لري چې جهان باید دی او پیژنې په رسمیت خوچ دی او پیژنې په هر اړخ کې د دې سره کومکونه کوي. دی په یوازې توګه ژوند خپل دولت ادامه نه سي ورکولی چې څوک یې ونه پیژني. نو دا هم کافي نه دی. نو موږ د نړیوالو سره دا موږ روزو لرو چې موږ د ښځو څخه حمایت وکړي او د دې نو دې خو بل څوک چې دی جهاني هغه ځینې حمایت ونه کړي څوک یې حمایت کوي. نور هم دې حمایت وکړي او د طالبانو سره وکړي چې دې حقونه دې ته ورکړي.
نړیواله ټولنه څه کولای شي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یقیني کولو لپاره یو څه وکړي یا یو اقدام وکړي؟
bale khuda se majalis se ta tare ke de bai da tasmi uni se taliban ta oi che ta se bai de shuzu haquna war ke da se us waqt na de che ta se de shuzu haquna ko problem ke de shuzu tahsil mo waqt de shuzu de iqtisad na da gasar adin de de mukammal azadi us shuzu pa wona se hech na azadi na le na iqtisadi na siyasi na farhangi na ko ek na azadi na نقدی و جهان کنو انسان د انسانانو د حقوقو څخه دفاع کوي. باید دی مشخص د طالبان سووري چې دا باید دی حقونه ورته داخلي دي کولای شي.
که نړیواله ټولنه وغوړي چې پر طالبانو فشار راوړي، د فشار کوم وسایل نړیواله ټولنه لري؟
فرزه ته هم مجلسونه چې دی سره نسی او دی ته وایي چې دی په رسمیت نه پیژندل د خپل فشار دی. باید دا طالبان ته اخبار ورکړي، ورته ووایي فرزن امریکا کولای شي نور مملکتونه کولای شي چې د دې پر دې باندې فشار راوړي، ورته ووایي چې د دې حقونه ورکړي.
حافظه اصولي د جیوه هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون اول مورس په جرمني کې غونډه لرله. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د یو خصوصي شرکت لخوا به د سرپل ولایت د قشقري ساده تیلو د تصفیه چاري په نشتی راتلونکو کې پیل شي. د دې وزارت وایند اسمت الله برهان ازادي رډو ته وویل چې د شرکت د دې ساده زیرم قرارداد په یو مساعده کې ترلاسه کړ.
په دغه افر غشای کې د نن څخه چې 15 ورځې مخکې تر سره سول د نارت نوبل انرژي د تیلو خامو موادو چې یو افغاني تصفیهوي شرکت دی ګټونکو اعلان سول او په ډیر نږدې ورځو کې به همدغه تصفیه دی جاري وساتي.
د شغل برهان پوینا لدې څخه د ورځې شاوخوا لسر ټنه او متیل تر لاسه کیشي او په مساعده کې د یو ټن بیا $1,400 ټاکل شوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. لا اتمه بجو وروسته د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام نورو چې زابل ته ځانګړي شوی دی. په کابل کې ګڼ کسان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی وایي چې ځینې کسان معاش نه لري او کوم کسان چې کم معاشونه لري د دغو نرخونو په مقابل کې د دوی تنخواه ډېرې زیاتې کمې دي او دوی نشي کولی چې د ژوند بنیادي شیان چې دوی اړتیا ورته لري په دغه معاش باندې واخلي. په دې اړه راپور لرو.
څلور څلوېښت کلن ناصر د یوې دولتي ادارې کارکوونکی دی. هغه چې د یو کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي 9500 افغانۍ معاش لري خو هغه هم په منظم ډول نه ورکول کیږي. د هغه په خبره د میشت په اخر کې حیرانې چې دغه پیسې څه ډول په ډیر شوره زوبي شي ترڅو هغه لمړني مواد پرې وپیری. ناصر په خپل یو معاش سره کولای شي یو شپږ کیلوي د غوړیو قطۍ، یو 50 کیلوي د وړو بوري او یو 40 کیلوي د ورجو بوري پریوپيري. نو موړی وای یاد ماش یوازې د خوراکي توکو لپاره دی، روغتي او د ژوند نور برخي یاد وتی. خدای یوازې ناصر نه دی، 15 کلن شکر هم چې د کابل په خار کې ژوند کوي وای تر اوسه د هود میشته ماش نه دی اخیستای. اغلی شکریا اته سره افغاني ماش لري او په کابل کې په اوکرای کور کې ژوند کوي.
زه خوم کې يم ته زر افغاني ماش لرم. قیمتونه جک شوې دي، مونږ ډیر نګرانه یو، نه پوهیږم چې دلته ماش سره څنګه گزاره وکم. خوراک او مواد سربیره کرایا لرو، د بناله بار پیسې لرو، نه پوهیږم چې څنګه وکم.
دا په داسې حال کې چې په کابل ښار کې د خوراکي توکو بیې یو ځل بیا لوړې شوې او دغه چاره د یو شمیر بیوزلو کورنیو اندېښنې راپورته کړي. اوس یوازې د کابل په ښار کې د یوې 50 کیلو د وړو بورې به 2600 افغانۍ، د یوې 40 کیلو د وریجو بورې به 3000 افغانۍ او د یو 14 کیلو د غوړو قوتۍ به 3000 افغانۍ ده. خو د کابل ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول خبره کوي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزی
د کابل خاروالۍ له تیرو دریو میاشتو راهیسې هټیوالو ته نرخ پاڼې ویشلي او ټول اړخونه د دې نرخ پاڼو پر تطبیق مکلف دي. زموږ د کنټرول سایر ټیمونه په ښار کې ګرځي، هیڅوک له دې نرخ پاڼې سرغړونه نشي کولی او که یې وکړي سزا به ورکړل شي.
خو یو شمېر خلک دا کار نمایشي ادبي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو په بیه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
خبری سات له آزادی رادیو.
ازادي راډیو د سره پورونه پرون تر لاسه کړی وو چې په هرات کې طالبانو امر کړی دی چې د وی کورنۍ غړي هم نشي کولای چې په یو رستورانت کې یو ځای ډوډۍ سره وخوري او یا یو ځای چای سره وچی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ویاند عاکف مهاجر دا راپورونه رد کړی دي. د څرګندونې سره شریکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرون راز او نن راز چې رسنۍ د سره پورونه خبرې کړې چې وا کې د هرات ولایت بندیز لگے در چی ہم نش کور چائے خوراک اکڑی یو جائے چائے اس کی ہر تکیلی دا خبر خامل بھی احساس ادا او غلط ادا مگر تمام معنی بندی ردو نه دا د مرو وزارت پالیسی ده او نه د اسلامي مرو پالیسی ده او نه دا سیاست تر سره شوی دي، بلکې هیوادوال کولای شي چې په آزادانه توګه باندې خپل فامیل سره هوټل ته لاړ شي، هلته خوراک وکړي او همداراز چای وڅښي او یا کله خپل فامیل سره بازار ته ځي، هیڅ کوم مشکل موږ نه ورسره لرو. دغه اوازې کاملا بې اساسه او ناسمې دي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ویاند عاکف مهاجر.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره خبري سره کړې دي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین برید وکړ. د امریکا دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر له خپل روسي سیال سره په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
پر اوکراین د روسیې پر یرغل د 2.5 میاشتو له اوختو وروسته د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو پرون د لومړي ځل لپاره پر ټلیفون خبرې وکړې. پنټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د دې خبرو پر مهال په اوکراین کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه او پر اهمیت یې ټینګار وکړ. آستن او سیال یې سرګی شویګو د فبروري په 13مه پر اوکراین د روسیې له یرغل شپږ ورځې مخکې خبرې کړې وې. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم هم په اوکراین کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې. اولف شولتس پرون د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې د اوربند غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د روسیې له ولسمشر سره مې نن خبرې وکړې. وضعیت اوس ډېر جدي شوی دی. یوه خبره روښانه ده چې تر اوسه هغه درک چې سوله ممکنه کړي او جګړه پای ته ورسوي نه لیدل کېږي. داسې نه چې روسیا د اوکراین یوه څنډه د پوځي زور په وسیله اشغال کړي او بیا ووایي چې وضعیت ښه شوی دی. که درک او تفاهم وي، د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ممکنه ده.
دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی او د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په ګډه به د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین ملاتړ وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د سیورسکي دونیتس په سمندرګي کې د روسیې یو بل تیری شنډ کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت هم دراز پرون په یو بیان کې د روسیې د ویجاړو شویو پوځي وسایتو عکسونه هم خپره کړي دي.
په همدې حال کې د برتانیا دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې اوس د روسیې زر سرتیری وژل شوې دي. د خبري اژانسونو د راپورونو لمخه روسی چارواکو هڅې پیل کړې دي چې د خپلو حملو لمن د اوکراین ختیځ او جنوب ته وغځوي، څو په نتیجه کې له تورې بهیرې څخه د اوکراین لاس لنډ کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د دفاع وزیرانو د خبرو په اړه مو راپور اوریده. دوی دواړو روس تر دې چې روسیې پر اوکراین حمله پیل کړې ده د لومړي ځل لپاره خبرې سره وکړې، او امریکا پر روسیې شخ وکړ چې په اوکراین کې سمدستي جګړه بند کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میو منی. د پکتیا په ډنډې پټانو ولسوالۍ کې د قومي مشرانو د وی پریکړي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د اندیشنې په باب راپورونه لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي په دې هیواد کې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي د دوام او د مشارکت نشتون په اړه د وروستیو تګلارو له امله ژوره اندېښنه لري. یونما وایي له طالبانو سره به خپلو خبرو ته دوام ورکوي څو د افغانانو په تیره بیا د میلیونونو خلکو چې له بېوزلۍ سره لاسو ګرېوان دي ملاتړ وکړی شي. له بلې خوا طالبان وایي د اوسني کړکېچ د وتلو په هڅو کې دي او د خلکو د ژوند د شکولو لپاره په خپل ژمنه ولاړ دي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې سره اورو.
د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه د نړیوالو د اندېښنو او غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ویلي چې د طالبانو وروستیو کړنو او په دغه هیواد کې روان اقتصادي ناورین په ژوره توګه اندېښمن کړی دي. د یونما پر ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې راغلی، یونما د پراخ ګډون د دوام نشټوالي او د وروستي کړکېچ د زیاتوالي لامل ژور اندېښنه لري. له دې سره سره یونما بل طالبانو سره خپل خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په ځنګړې توګه د میلیونونو خلکو سره چې له بېوزلۍ سره مخامخ دي ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رهبرۍ سره په افغانستان کې د یونما مشر دیبورا لاینز په لیدو کتو کې پر دوی غږ کړی چې زر تر زره دې منځنۍ ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ بندیز لري کړي، هغه څه چې لشپګمو ټولګي پورته ځینې انجونې زده کوونکي هم له طالبانو غواړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلي، د معتبرو لوبغاړو په توګه د طالبانو سره د ښکېلتیا نړیواله ټولنه له دوی غواړي چې د ټولو انجونو ښوونځیو ته د ستنېدو ژمنې پوره کړي او دا د یقیني کړي چې ښځې کولای سي کار وکړي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی ولري او پرته له کوم خنډ څخه آزاد حرکت وکړي. د یونما تر څنګ د تیر جمهوري نظام د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم تازه نن جمعه د می میاشتې په دیر لسمه په یو ټویټ کې ویلي چې بشري ضد سیاستونه ځپل او د ښځو او انجونو پر وړاندې د بندیزونو زیاتېدل به د هیواد د لا منځوي کېدو، د قومي لانجو د زیاتېدو او افغانستان به د کورنیو جګړو په لور روان کړي. خو طالبان وایي د وسنی کړکېچ د وتلو په هڅه کې دي او د خلکو د ژوند ښه کولو او ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بحران ان شاء الله ووزي اقتصادي وضعیت په خلکو ژوند خزي او د دې لپاره زموږ مجموعه موجوده ده او پلانونه هم ان شاء الله شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، ګڼ شمیر خلکو خپل دندې له لاسه ورکړي او پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه وضع سوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وشي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو د ولور په اړه یو نوې پریکړه کړې ده. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول وسایل چې پخوا په خلکو کې دود ول منع کړي او ویلي دي تر دې وروسته به نوې ته به ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي.
ځای چارواکو د دې پریکړې هر کله کړي او ویلي دي چې څارنه به هم کوي. نور حال د نجیب الله الو خیل پراپور کې واوري.
په پکتیا کې د سمکنی ورسته د دند پټان ولسوالۍ قومي مخور او اوسیدونکو هم په یو قومي جرګه کې د خزو ولوار څلور لکه افغاني وټاکه. قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ لی اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د دند پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلی اوسیدونکو عقل خان آزادې راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولوار مخونی سي.
موږ ځوانان مطلب په خارج کې به مزدوري کوله لاس کوله ته کوله هغه به هلته ډېر ظلم سره کېدو. مقصد ځنه بمړ شول د کبانو خوراک بشو او شکر الحمدلله کمی سپینګیر د افریقا وکړه چې د پیغلې به څلور لک افغاني ولوار وي او د کونډې به دوه لک افغاني ولوار وي او په بنه ورکول بسلو نیم لک افغاني ورول وي. بای ټول خلک د افریقا عملی کې ځکه چې موږ خلک یو لسی دا ډېر بیچاره او غریب خلک دي.
د دند پټان د مټوخ کلی اوسیدونکو حاجی ملنګ وایي د قومي پریکړه په سوله شوې ده او ټول ور باندې راضي دي. کچا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کیږي او هم به جریمه کیږي.
د موږ ټول کومونه ولسونه کیناستا و سراتی ولسوالی دا نرخ موږ وټړه دا مجبه پکړ دو خبر هم پکړې دو د منطقې ته مو در سوالای دا د موږ خپل توحید جبه مو در اقامو دو د پسلام یک په سولخه وکړه په شریعت مو د کړي سولخه داس د لکه یو شریعت په سلا چکه سي په دانی موږ مافیک یو سره جوړ یو خبر هم کړ دو کچا دوبره دویم کور وکړ دا به باندې کیږي جریمه به تر خوځ کیږي.
د دند پټان ولسوالی او چارواکي مولا احسان الله مصطفی وای پرې کړه داس وشو چې د ولور پرته نور اضافي غختونه باندې وی
د ماما کبابم نوی د تر کبابم نوی د برخه ورول دابم نوی خواړه او بدابم نوی نور ناور ریواجونه دا به هم نوی سرزر او سپینزر دا به هم نوی دا ټول په دی ولور کې وشول. پیغله ک په بدل ورکول کیږي او ک په دنیا خو مهر به څلور لک افغانۍ وي او ک چیرته چا یا خور یا لور یا مسی د څلور لک افغانۍ نه پورته ورکړه امارات دوی سره خپل قانوني چلن کوي.
لدی قومي پریکړه مخکې د کوچنی اختر په لومړی ورځ د سمکنی ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې و.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
ورستیو بدلونونو د قرقل پوستو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړي. یو بیلګه د کابل د اندرابیانو ورته دغه ورچې په خوپه کې د قرقل د خرسلاو ترسلو زیات پلورنځیو او سشمیر 15 ترکټیټ شوی دی. لبلې خو د قرقل پوستو کې صادرون کې وای هغه صادرات چې په کال کې 2 میلیون پوستو کو ته رسیدل شمیر اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. قرقل په خو د افغانستان د مالدارو او سوداګرو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټيګانې په کښته خوشمیره بنشت حساب دی. دغه سیمه چې په همدینو مشهور ده څو هټيګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. او یا کلن حبیب الله لتیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نو موږ وی دا سورځي به وی چې د ډیر کار لامل به اند سرګرول ته نوزګاری ده خو وس لزیات وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه خو د روزي په میاش کې به مو ترنیمو شپو کار کاوه خو وس کار نشته. په خاطر ته وسل شل دکانونه وو خو وس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وی ډیره د قرقل مسلکان خپل برخه ته تغیر ورکړی او لامل هم د خه بازار نشتون دی. شیرغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کاری پریخی او وس جامو پلورلو دکان لري.
څلاره کمانډ هم نشته او که څوک اقتصادونه هم زیدي څوک پیسې هم نه لري هغه شبکان چې هغه ستو لاړه دا اوس بیچاره خلک پاتې ټول ډوډۍ پسې ورک دی او هغه شان څوک به واخلي.
په کابل کې د اندرابي وارد سینې پلورون کې وای یو وخت به د قرقل پوستکي څخه د جوړ شوی خولې به شاوخوا 3000 افغانۍ یو ترسیده خو وس دغه خولې تر 2000 افغانۍ پورې هم نه پلورل کیږي. لدی ورها خو د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګ شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرون کې صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو بز موږ د صادراتو کې 1 میلیون پوستکو ته رسیدل او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرون کې دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نو موږ د دې برخې د بازار کمرنګ کېدل سیاسي تاهولات په ګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبد الله عبدالله ترمنز ناندروي راپور تشوي له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابې په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکی به 1500 افغانۍ ده. هغه پوستکی چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمیر مالداران د قرقل پوستکی په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه خې 4 روپۍ ترلاسه کړي. د قرقل ځینې کارونکو وایي داسې وتر هبه جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخه ونیول شي. قرقل دی وری هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بو یو یا هم وڅټي حلاليږي او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډ راوستل کیږي او قصابان دې لپاره چې د پوستکي ګولان او یا هم کولای خراب نشي دی وری له تنه جدا کوي.
دا زجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې زابل ته ځان کړی شوی دی. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو خبرونه د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روسیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. د روسي تاسرجنټ چې تاجکستان د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا خبر ورکړ چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین پرون د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه تیر شنبه ادا کړې و چې د تخار له خواجهغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په خاوره کې یو شمېر اهداف په نقشه کړی دي. د مستندو فلمونو جوړونکې بریتانوي خبریاله ایزابل یونګ وی طالبانو دی او د دې همکارانو ته ویلي چې له خپل هوټل څخه دی نه راوځي او سمدستي دی له افغانستان ووځي. میرمن یونګ پر ټویټر هم درس خبر ورکړي چې دوی ته د فلم اخیستو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ایزابل یونګ وی د ښځو د حقونو او امنیتي اندېښنو په اړه راپور ورکول وروسته دوی ته له افغانستانه د وتلو امر شوی. میرمن یونګ د هر را سر غړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د راپورونو د برابرولو او مستند فلمونو د جوړولو پر مهال تل بې پرې پات شوی. سپینه مړی وایي چې ولسمشر جو بایدن د سویډن او فنلند سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د امریکا همکاري غواړي. ښاغلی بایدن همدارس د ناټو د پرانیسو دروازو د پالیسۍ او د اروپا د دې دوه هیوادونو له حقونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د اندیشنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د یو هیواد د غړیتوب لپاره د ناټو واړه دیش غړو هیوادو مثبت رایه ته اړتیا ده، خو اوس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ټلواله کې د سویډن او فنلند د غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. د متحده عربی اماراتو د رئیس لمړین وروسته په دې هیواد کې څلوېش ورځې عمومي ویر او درې ورځې رخصتي اعلان شوې ده. شیخ خلیفہ بن زید آل نهیان پرون د دریاو یا کلونو په عمر وفات شو. نو موري په 2014 کال کې مغزی ساکته کړي وو تر اوسه د هیواد د ادارې په مهمو چارو کې ډیر ونده نه درلوده. د جینو رسنیو د راپور لمخې تمه ده چې د شیخ خلیفہ ځای ناشته د هغه کوچنی ورو شیخ محمد بن زید آل نهیان وي.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه چې زابل ته څنګه ده د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زابل د کندهار غزنی اورسګان او پکتیکا ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت له بلوچستان ایالت سره هم پول لري. زابل ولایت 1333 کیلومتر مربع مساحت لري او په پنځو کې دوی برخي خاورې غرونو پوښلې یا غرنۍ ده. د زابل مرکز کلات شار دی. ارغندا، بټغر، دایچوپان، کاکړ، میزان، نو بهار، شاجوی، ترنک او جلدک او همدار شینکی یو ولسوالی دی. زابل د کابل کندهار په لوی لار پروت دی. د زابل د خلکو په ستونزو کې چې په خوا په دې خبرونه کې اوریدونکو یادونه کړي، د لارو خرابوالی، د کښتونو لپاره د اوبو کموالی او د میوه لپاره د بازار نشټوالی دی. په دغه ولایت کې چې د افغانستان یو له ډیرو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی، د نورو ولایتونو په پرتله د تعلیم سویه ټیټه ده. روغتیایي کلینیکونه کم دي او ډیر خلک په چیرې بیا ځوانان بیروزګار دي. په دې خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره د
زابل پر ستونزو او د هغو پر حلارو خبری کو. مولوی صاحب رحمت الله حماد نیازی د زابل د اطلاعات او فرهنگ رئیس دی، همدارس د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست عصمت الله عمری. لومړی مولوی صاحب نیازی، په تعلیم به خبری وکړو، ځکه چې په زابل کې د نورو ولایتونو په پرتله تعلیمي وضعیت ښه نه دی. د طالبانو حکومت دې برخې ته تر اوسه پورې څومره توجه کړې؟ آیا کوم نوی ښوونځی جوړ کړی؟
زابل ولایت د پوهنې په برخه کې وروسته پاتې ولایت دی. رښتیا هم خو د اسلامي امارت ته راتګ زه وروسته الحمدلله د معارف ریاست په دې برخه کې خورا د پام وړ گشتور او خوندور کارونه کړی دي، چې د خبرونې په روانو شګو کې به هم یادونه وکړو. د بل پلان رټو کوی چې په زابل ولایت کې د نوي تعلیمي کال له فعل سره سم یو سلوشل بابا غیر فعال ښوونځي بیرته فعال شوي دي. البته د یونیسف په موسسه د همکارۍ په مرسته د هغوی په همکاري او مرسته باندې شپېته بابا نور ښوونځي هم فعال شوي دي. د دې تر څنګ د سکونه دیني مدرسې هم فعالې شوي دي او تقریبا 300 بابا د محلي زده کړو ټولګي ایجاد شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې او په مرکز کې، چې له امله زرګونو تنو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. تر دې پورې چې حتی د زابل ولایت په مرکزي زندان کې لا هم سلګونو بندیانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. بل پلو د یونیسف مؤسسه په همکارۍ باندې نظر د کوونکو ته د ژمنه جامو مرسته شوې. همداسې زابل سیوري کې د بولان ښوونځي ترمیم شوی دی، ښوونځی ترمیم شوی دی او ګټه اخیستنې ترسره شوی دی.
د ښوونکو مشکل هم حل شوی دی، ځکه چې په دې برخه کې له پخوا هم مشکل و. حکومت ډېره بودیجه نه درلوده د معاشونو لپاره.
بله، د ښوونکو معاشونه سي ځینې معاشونه یونیسف ورکوي او ځینې خپل حکومت ورکوي. د یونیسف په مالي ملاتړ د پوهنې ریاست په هلې ځلو 85 ښوونځیو ته
شاغلی عمری تاسو دی مولوی صاحب نیازی خبری واوریدی چې ډیر ښوونځي غیر فعال ښوونځي فعال کړی دي. تاسو دی ژورنالیست پیسې وایست څومره ښوونځي واقعا فعال شوی دي؟
د تعلیمي بهیر په اړه که څه هم د زابل ولایت کې تعلیمي بهیر په برخه کې د تیر شلو کلونو راهیسې ستونزې موجودې وي، چې یو غټه برخه ستونزه د ښوونکو د کمښت ستونزه وه. بل په دغه وخت د حالاتو تقاضا و چې امنیتي شرایط برابر نه وو. په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې مر ښوونځي ډېر کم ښوونځي فعال لرل. حتی داسې وخت هم و چې څلور پنځه ولسوالیو کې مر لیسې عالي لیسې نه لرلې. ولې د امنیتي حالت د تحول پر اتاق سره د ښوونځیو بهیر د ښوونځیو وضعیت په زابل کې ښه شوی ده. تر هغه ځله رایت سره تر هغه موافق یم، خو متاسفانه چې لا هم ستونزې شته په دې برخه کې د ښوونکو د کمر ستونزه ده چې تاسو خپل پوښتنه کې مطرح کړه. اوس هم په کافي اندازه ښوونکي نشته. د په مرکز کې هم ځینې ښوونځي شته چې تشکیل لري، رسمي تشکیل لا هم بشپړ نه ده، ځکه دا داسې پروسه لري چې د مخکې چې کوم ستمر جوړ شوی د کانکور د لارې څخه ازموینه اخیستل کېږي او د کانکور د ازموینې وروسته رسمي ښوونکي په دندو ګمارل کېږي، تر څو د هغوی د شرماشاتو تیمرایل هم وسي او هغوی رسمي چوکاټ ته داخل شي. د ښوونځیو په برخه کې په ځینو ولسوالیو کې نوي ښوونځي پرانیستل شوي دي او زده کوونکي هغو ته ورځي. هغه ولسوالیو کې د بیلګې په ډول ولسوالۍ مریادولی سو، په شینکي ولسوالۍ کې ارغنداب کې ځینې ښوونځي پرانیستل شوي دي. د کار کامل ما سره نشته چې د پوهنې ریاست سره وي، خو دغه ښوونځي چې پرانیستل شوي دي دوی هم وسم د نه یوازې د ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخ دي، بلکې ځینې ساحو چې د کرتاسي او کتابونو ستونزه ده، د تعمیرات ستونزه ده. ځینې د تیر نظام په وروستیو کې د اقرا برنامې له لارې ځینې ښوونځي جوړېدو د هغوی د تعمیراتو کارونه روان وو، خو بیا هم په هغه اندازه چې اړتیا ده په زابل کې ډېر ښوونځي ملا هم تر اوسه پورې خپلې ودانۍ نه لري او زده کوونکي په اصطلاح سیوري ته یا په عام ډاګ باندې زده کړې کوي، درس وایي. نو په دغه برخه کې او د ښوونکو د کمر ستونزه په دې شک نشته. د ډېر ښوونځي چې دي لا هم ښوونځي نه لري، ځینو ولسوالیو کې بیا مسلکي ښوونکي نشته دا چې یعنی علمي کچې زمونږ نه ده دا ستونزه له وخت څخه موجوده ده زه هیله مند یم چې په دغه برخه کې اسلامي امارت یا حاکم نظام ډېره توجه وکړي زده کړو بهیر ته د ښوونکو د ګمارنې بهیر ته او دغه پروسه چې صلاحیت یې اوس په مرکز پورې مربوط ده د مرکز کانکور له لارې به اقتدام کېږي زه وایم چې د پروسه دا اوس لپاره اسانه چې ځکه د امتحان یا ازموینې اخیستنه او د ګټه نوملیکنه دا ډېر کافي اندازه وخت نیسي او نوي ښوونکي چې ګمارل شوي دي نوي ښوونځي چې پرانیستل شوي دي هغوی دې ته عاجل اړتیا لري چې هلته د زده کړو دپاره د هغوی وګمارل شي نو په دغه برخه کې څه ناڅه ستونزې شته یا په تېرو کې موږ ځینې داسې کورسونه هم لرل د پوهنې ریاست له لورې چې موږ لیدلي دي چې هغه په ولسوالیو کې مساجد ملا امامانو ته بدن ورکول شوی یا هم له مسجد څخه هم د ټولګي یا د ښوونځي کار اخیستل کېده یا ځینې کورسونه په محلو یا سیمو کې په بدون د دې نه چې هغه ځای یو تصحه ورته مشخصه شي د لوستو کسانو له لورې د پوهنې ریاست یوه برنامه درلوده نو چې هغه هم تر حد پورې موثره وه دا چې اوس ولسوالیو ته د ښوونکو تګ هم اسانه شوی د ښوونکي هم زړه ښه کوي مسلکي کسان او موږ ډېر علمي قدرونه هم لرو ډېر فارغین هم لرو چې د پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي د لیسانس په کچه د ماسټرۍ په کچه او یو ښه خبر دا ده چې تاسو کال موږ خپله د زابل د لوړو زده کړو مؤسسې څخه د ښوونې او روزنې پوهنځي څخه فارغین لرل نو زما هیله دا ده چې د دوی په ګمارنه کې پاملرنه وشي او هغه ښوونځي چې حاکم نظام یا اسلامي امارت اوس فعال کړي دي زما هیله له دوی څخه دا ده چې د دوی د زده کړو د کیفیت په بهتروالي باندې کار وشي موضوع چې په تېره نظام کې پروسه کې متاسفانه چې د حالت خرابوالي د وجې چې ځینو ولسوالیو کې ښوونځي نه و فعاله تشکیل مرکز ته انتقال شوی د عمر د ولسوالیو د ښوونکو د سلګونو ښوونکو تشکیل مرکز ته انتقال شوی او تشکیل کم شوی ده
مولوی صاحب څه وایي تاسو د عمر صاحب د خبرو په ارتباط حسین د تشکیل یادونه وکړه چې مرکز ته انتقال شوی دی او دا لازم ده چې یو انډول وي کنه په څنګه چې مرکز ته توجه کیږي ولسوالیو کلیو ته هم پام وشي مهرباني نظر مو څه ده
بېلکل مهمه ده مرکز دغه رسیدګي ولسوالیو دغه رسیدګي مرکز ته نشي کېدلی په خو کده چې ولې چې امنیتي حالات خراب ویل د دې ښوونکو تشکیل مرکز تر کړی و چې حالات ان شاء الله برابر دي نو د پوهنې ریاست ته په ټوله کې د زابل ولایت د ټولو حکومتي چارواکو کار ده او هڅه ده چې ټول لور پروتو سمو ته ولسوالیو ته د ځکه نو د بهیر وغوځي هغه ته د ځکه زمينه برابر کړي او ان شاء الله د دې جدي هڅې کې خدای کول په نږدې وختو کې به داسنه ظاهر شي
مولوی صاحب یو بل موضوع چې دا هم په زابل کې ډیره مهمه ده چې او بو د کموالی ستونزې ده او ویل کیږي چې ساش کال په همدغه حوزه کې وشکالي و چیرې ونی مو د ورزګان په اړه خبرونه لرله هلته هم دا شکایت و چې ورشتونه کم شوې دي قسم په ورستوي کې بارانونه وشول ځینې ځایونه سیلونه را وصل خو دومره ګټه نه ده کړې په زابل کې وضعیت څنګه ده لدی نه سره
زابل تجارت باندې ولاړ ولایت ته د دې ځای خلک اکثر لکښت تجارت سره کار کوي نو رښتیا مشکلې بالکل ډېر زیات د دولت مشکلې ځپلې دي نو خلک ډېر مشکلې ځپلې دي کوم بارانونه شي او هغه د اوبو په برخه کې کافي نه دي په دې رسم کې مشکلې له وجې څخه د زراعت ډېر کمزور شوی دی چې ولسمه رښتیا هم لګونه ستونزې سره مخامخ کړي دي او د زراعت ریاست په دې برخه کې خپل مرستې ان شاء الله نه دسپنولې زراعت ریاست د یوه مسله لري چې څلور سو اته پنځوس مالدارانو ته د حیواناتو ټیکر کړي دا د غاښ د زراعت ریاست د ترکیې هیواد د لسته شوی زرګونه مولدان کې لري چې د باغدارانو ته ویشلې دي همدار د زراعت ریاست لري چې د وزر کوچانو او ځای مالدارانو ته څنګه دا خو ښکاره خبره ده چې وشکاله پر د کوچانو پر ملداري باندې هم اثر اترو شي نو د ریاست ریاست لري د وزر کوچارو کورونې سره د حیوانات لپاره خوراکي توکي ورکوي د زراعت ریاست په دغه برخه کې تقریبا خپل ټول هڅه کړې ده د 50 میلیونو خوایې راټول کړې دي نو په دې نه راځي او په ټول کې د زراعت ریاست خپل هڅه کړې ده چې د وشکاله ځپلو سره مرسته کوي چې لږه شنو ریاست نه شي د دې حوادث ریاست دا هم د وشکاله زپل سره خپل مرشت کړي دي دا هم دا کافي نه دي رښتیا هم د بافتی د خلک له وشکاله خبر شکایت دي او دا ولایت سره رښتیا هم د وشکاله ډیر زپل دي نو کبارانونه نشي لکه څنګه چې اوس نو دا به روانه ده نو وشکاله به نور هم دا خلک ورځي
مولوی صاحب لمړی تاسو ته درځو همدر صاحب پښتنه حمله تاسو څخه و چې که څوک غواړي چې کتاب چاپ کړي ستاسو ریاست څومره د بودیجه لري چې د خلکو کتابونه چاپ کړي
بلې د وزارت له طرفه خو موږ د کتاب د عامو خلکو د کتابونو د چاپ په برخه کې کوم ځانګړی بودیجه نه درکړل شوی خو بیا هم څوک کوم لیکوال کوم شاعر کار کړی کتاب جوړ کړی زحمت یې کړلې لمونځ هم مرسته وغواړي نو انشاءالله د وړاندیز له لارې وزارت څخه هم مرسته ورته اخیستلی شو دلته چې شته مطبعې دي په مرکز کې دي هغوی ته خواهش کولی شو ځینې چې تخفیف ورسره وکړي او خپله د ریاست له طرفه هم موږ چې هغو سره مرسته کولی شو نو پاتې شولو تاسو د ریاست اړوند وویل ریاست خو د کتاب نه لري معلومه خبره ده چې په ریاستونو کې مجلې یا جریدې چاپېږي زابل ولایت هم د زابل ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست هم د نورو ریاستونو په څېر یو جریده لري چې د سروار جریدې په نوم باندې چاپېږي د لس ورځنۍ جریده ده د کتابونو د چاپ ته مهم تکال دی چې انشاءالله کتابونه به چاپو خو تر اوسه پورې د په کار باندې فعال کړی دی
محمد اکبر ته هم که جواب وایست د پښتنم له تاسو څخه ده چې دی وایي چې په زابل کې تریاک ښکاره خرڅی شي
نه محمد اکبر کوم خبر شي د اعدامات څه مل ښکاری خو کدی هم داسې دی د لرنستي کسانو سره غدای و او مطلب
عمری صاحب تاسو ته درځم د روغتیا په برخه کې هم په زابل کې شکایتونه کیږي داسې شکایتونه مشتم راغلي دي په پیغامونه شته دي اوریدونکو چې کلینیکونه نسبت نورو ولایتونو ته په زابل کې کم دي او هغه چې دي هغه بیا خلکو ته درمل نه ورکوي
یو نقطه دغه د تشکیل د پهنې ریاست تشکیل په ارتباط مرکز کابل ته انتقال شوی د تشکیلې او بل د شوندۍ په ارتباط یو شی چې ما زده نه وته متاسفانه چې واجب په درې ولسوالۍ کې مرشدې نه شوندې لرو دغه برخه تک توجه وسه چې دا د رسوند ده او په تو پاتې ولسوالۍ کې مرشدې نه ولکونکو لپاره شوندۍ نه لرو د امیر صاحب په برخه کې سروان صاحب کڅه هم چیرته چې کاري البته په خامه خاطه به ستونزې ولسوالۍ کې یو وخت موږ ریواد 15 کلینیکونه لرل اوس دغه تعداد دغه څه وخت مخکې معلومات چې تقریبا شپېتو کلینیکونه تر ته دي زابل لس ولسوالۍ لري او دا چې د زابل جوړش داسې د تاسو مخکې اور باندې لاندې خبرې مکرې چې هغه غرنۍ سیمې هم دي داسې فاشلې منطقې دي کله نو کلی لري پراته دي دغه اوسنۍ کلینیکونه چې دي دا هم بسنه نه کوي خو بیا هم د عامه روغتیا په برخه کې خدمات ډیر ښه دي تر اوسه پورې په مرکز کې هم په ولسوالۍ کې هم امبولانسونه ستاسو د دوی د انتقال لپاره کلینیکونه فعال شوي دي تقریبا د شپې ته په شاوخوا کې او البته چې دغه په ټول کې کوی د ډاکټرانو شتون د خدمات وړاندې کوي خو د دوا په برخه کې ستونزې ستاره چې هم موږ هم شکایتونه اوریدلې دي د دوا په برخه کې د دوا کمښت په برخه کې دا چې د عامه روغتیا ریاست له مسلمانانو سره مش خبري کړې دی هغه وایي چې تر یو حد پورې موږ د هغه مریضانو لپاره چې یوازې قتل کیږي او بستر ته اړتیا نه لري هم اندازه دوا لرو خو په هغه کچه نه شي کېدلی چې ټول دوا ورسېږي د دې یو سندي عوامل زما فکر د زابل د نفوس سم تثبیت نه ده د زابل نفوس تقریبا د لاس لکه په شاوخوا کې نفوس لري خو زموږ رسمي ارکان چې په د تیر شلو کلونو کې ثبت ده او کومه ساحمیه چې به د مرکزي حکومت له لورې ورکول کېدله هغه د 2,80,000 تنو په سهم باندې دوا هم ورکول کېدله نور امکانات هم چې پروژې او پروګرامونه هم
مولوی صاحب د نفوسو مسله ډېره مهمه ده لکه څنګه چې عمری صاحب وویل ډېر کم ثبت شوی دی او د دوی په وینا نفوس دومره زیات دی په دې برخه کې تاسو له مرکزي حکومت سره خبرې نه کوئ چې بیا کتنه وکړي او د زابل اصلي نفوس تثبیت کړي او معلوم کړي او په هغه اساس سهمیه ورکړي
اړ نه ده لکه څنګه چې عمری صاحب وویل په خوا خو د حکومت لاسرسی ولسوالۍ ته مرکز اوري خواته تقریبا وډیر له سالې تر اساسه نو له استشمیرنې یا د نفوس کومه د واشه دی لیکلي د لزان سره یا سبسکړي دي نو هغه رښتیا هم ناقص دي. نو په دې برخه کې به ان شاء الله له مسؤلینو سره دغه خبره شریکه کړو او له مرکزي حکومت څخه به وغواړو چې زموږ د ولایت سرشمیرنه له سره وکړي. دې ولایت د خلکو د سرشمیرنې په حساب باندې او د هغوی د اړتیا په برابر باندې په هره برخه کې هغه اړتیا ورشان ورته ویلی شي.
یو شاید آسانه لارې دا هم وي چې الکترونیکی تذکره ډیرو خلکو ته ورکړي، په دې برخه کې کار زیات کړي، دفترونه زیات کړي چې ډیر خلک تذکره ترلاسه کړي، په دې شکل به د ولایت اصلي نفوس معلوم شي.
دا الکترونیکی تذکرو ویش خو په ډیر ګړندی شکل روان دی. د زموږ ریاست په څنګ کې دا الکترونیکی تذکرو ریاست ته دومره بیروبار باندې شي ویښه د منلو نه وي.
بیروبار ځکه دا چې دا ډول مرکزونه کم دي، کم مرکزونه زیات کینو ډیر خلک به تذکری واخلي، ډیر به تشویق سي. او ځکه وګورم چې په مرکز باندې ډیر زیات بیروبار ده، نو بیا هم زه وس دی پاتې وی بیا به بل وخت جوړوم نه جوړوم.
مرکزونه کم دي خو لیکن دا یو مرکز څه فعالیت کوي، څه ګرنده فعالیت کوي، څه مراجعه چې دي، چې دا ورځ مراجعه په دې تقریبا دا ټول خلاصي دا سټي د خپل بایومټریکي.
عمر صاحب، په تیرو خبرونو کې وویل شول چې د کابل کندهار په سړک باندې کار کیږي، تاسو څومره کار وینئ، څومره سرعت شته او کومې لارې ډېرې خرابې دي؟
بله سروان صاحب، رښتیا هم ډېر غټه او جدي ستونزه چې دغه د لوی لارو خرابوالی ده، چې په تیرو شلو کلونو کې د یوې خوا د کیفیت د فعالې او بلې خوا د مین چاودنو او نورو داسې ورته پیښو له کبله لارې ډېرې تخریب شوي دي، عمومي پلونه تخریب شوي دي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا ستونزې نه یوازې په دې کې چې عام خلکو ته سرکوډه جوړ کړی ده یا د موټر چلوونکو ته، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته هم که څوک یو ناروغ ولري، عاجل ناروغ چې درملنه یې دلته نه شي کېدلی، هغه هم په ډېر وخت سره رسېږي. او دغه راز د میوو په انتقال کې دا چې زابل زراعتي ولایت د میوو انتقال هم وخت نیسي، او نور ترافیکي حوادث چې کیږي او خپل ترافیکي پیښې د دلی لار د خرابوالي وجه ده. د کابل کندهار لوی لار چې ډیره مهمه لار هم ده، ډیره خراب شوی ده، بيخي تخریب شوی ده، او د ولسوالۍ لارې خلا بیا هم پار سره. د کابل کندهار په لوی لار کې په دې ورسته کې د دې د ترمیم لپاره یا بیا رغبن لپاره ځینې فعالیتونه شروع شوی دي، خو زه چې وضعیت ته ګورم یا دغه د دې کار ته په هیڅ صورت دا بسنه نه کوي، ځکه یوازې په کندهار کلات لوی لار باندې دوه پلونه بیرته ترمیم شوي دي چې هغوی ډېر کار ته اړتیا نه لرله، او هغه امکانات چې د زابل د ټولګټو چارو ریاست لرل هغوی ترمیم کړي دي بیرته. او عموم کې دغه په لاره باندې داسې جری یا جرونه ایستل شوي وو چې دا د موټرو زیات وزن لرونکي موټرو باندې تللي وو، او لاره د وړو موټرو د استفادې څخه بېخي وتلې وه، او غټ موټر هم په ډېرو ستونزو کې ورباندې تېرېدل. دا چې بار بم ډېر وو، کله کله به همدلته موټر چپه کېدو او ځینې واقعات موږ لرلم. په دغه اړه څو ځلې موږ خپله هم راپور نه جوړ کړی دی په رسنیو کې، او موږ غوښتنه هم کړې ده. اوس مهم دغه غوښتنه ده چې د دې لارې بیا رغونې ته پاملرنه وشي او په اساسي شکل ورغول شي، سم شکل باندې ورغول شي. وسنۍ ترمیم چې دا هغه د ولایت په کچه اړه امکانات په لاره چول شوی دي، تر هغه پورې دغه لار اسانه کوي، دغه لار یو څه او ارسوي دغه جرونه خپل شوی دي، دغه کوم خیر یا دمبر چې جرونه یې جوړ کړی واغه تراشل شوی دا بیرته ور باندې زمبر شوی دا. خو زه فکر کوم دا د لنګ وخت لپاره که د سوندې حل یو غنو پراتنه کې چې بیرته سوندې جوړي، بیا چې په دنګړي توګه ورشتنه وستي که تاسو د دوه کلونو وچپلې وي او رښتونه کوسی، زه فکر کوم چې دا لار به بیرته لستون سره مخی دی. دغه برخه ته توجه وکړ او د ولسوالیو لارې چې دی، د ولسوالیو لارې هم تر ډیره پورې نه دی رغول شوی. حتی متاسفانه باید وایو چې په 13 شلو کلونو کې په دومره امکاناتو کې په مرکز کلات کې هم په شار کې داخل د کوڅې لرو چې هغه پخې نه دی خامدي. زما هیله ده چې د ټولګټو چارو وزارت او د ټولګټو چارو ریاست د خپل وزارت په مقام پام لري دغه برخه ته پام لرنو وکړي.
مولوی صاحب، د اوریدونکو څرګندونې مهم وو اوریدئ. خصوصا د مخابراتي شبکې په برخه کې په دې اړم ک خبري وکړي چې دوی وای په ټول سوالوي کې دا شبکې غیر فعال دي یا کم فعال دي. زمنن دي شاغلي عمرې دي خبرو په ارتباط نظر څرګند کړي. مهرباني
شاوریدون تقریبا اوریدون چې ورشته هم زبر ولایت په تیر شل کورونه چې هیڅ خدمات نه لري په تیر د مخابراتي برخه کې. نو په دې ورو سره کې یا مخابراتي شبکې شته نه یا کشته غیر کمزورې دي. زبر ولایت په داسې ولایت کې چې دلته شکل وچکالي نو خلک د کار کیږي. ځینې خلک ګاونډي هیوادونه ته د دې ولایت ځوانان د زیږ کار لپاره به له کورنۍ سره دغه تشکی جهته د داسې کورونا ورو چې په میاشتو میاشتو له کورنۍ سره اړیکه نه کله چې د کورونا کومغړی بازار ته ځي بیا ټلیفوني اړیکه ورسره ده. په داسې ډول د مخابرات ریاست تر ور لمس نه شریک کړي د مخابرات ریاست تر روان کال کې پلان لري چې ټول لورو پروتو سیمو او ولسوالیو ته د مخابراتو شبکې او انټرنټونه وغځي. هلته دا ارتمنه فعال کې
او د لارو په برخه کې څه وایست؟
لارې رښتیا هم خراب دي. زابل ولایت د کندهار او کابل په لور لارې پروت ولایت دی. په چیرې بیا د زابل د ساحې برخه رښتیا هم ډېره خراب ده. د جوړېدل غواړي یو څه داسې کار چې د اسلامي امریکې په یوه وختونه کې دلته یو شو نو هغه هم د لارې لپاره کار کوي. د لارې د اساسي جوړېدو لپاره اسلامي امارات د ټولګټو چارو وزارت د رېون امر کړی د شلار به له هرات څخه د تشکیل پورې په اساسي ډول جوړیږي. تر اوسه کې د غوښتنې کار پیل شوی نه دی. د روان کار کې یو شاله پیل کیږي. نو له دې پرته د دې لارې چې کوم ځینې کارونه د زابل ولایت اړوند ځینې کارونه سیږي لکه د لارې کې سړک کې کدي جوړ شي له کومري صاحب شو د ضرورت تراش هغه ملي شي دي دا چې د خپلونو جوړ شوی دی په دې باندې لار باندې او دا چې بل فل د ارغنداب طرف ته سیمه لري هغه د کندهار لار نه ده. خپل نه ټول جوړ شوی دی په دا هم کاه نه دی. نو پر افلون کې اسلامي امارات پلان لري چې د غلو لار په اساسي ډول له هرات څخه بل فل جوړ.
بله ډیر زیاته مننه عمر صاحب. اوس ستاسو خبرو تر اوسه
یو موضوع دی. یو نفر موضوع ده چې په شهر کې چې دغه د اسلامي امارات وختونه دي اکثریت یونیفرم نه لري او د یونیفرم څخه استفاده نه کوي. بل خبره د مسلکي کسانو د استخدام ده په لوړه کچه کدرې ساتونکو په برخه کې دي کدرې امریتونو په برخه کې دي. موږ هیله لرو چې اسلامي امارات دغه برخه ته توجه وکړي نه یوازې زابل په کچه بلکې افغانستان په کچه د مسلکي کسانو استخدام ته پام لرنه دي. هغه کسان چې په کوم برخه کې توجه لري، ظرفیت لري، تجربه لري په هغه برخه کې وګمارل شي. بل برخه د مرست د ویښتا نړیوال مرست راځي او باندې مرست دي د سوي دي او د زما هله دا چې د دې مرست الله هم شم مدیریت وتی. زه فکر کوم چې ته دا مرست په همدې شکل چې راځي نقدي او د خوراکي توکو دغه توزیع کیږي خلکو ته ورکول کیږي. دا یو ډول پراتونکو چې نور څه جامزه کولای شي خلک بیکاره او لټه مو.
ډیره زیاته مننه د زابل د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوی رحمت الله حماد نیازی او د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیس اسمت الله عمری چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړلو زموږ له مېلمنو څخه مو پوښتنی وکړي.
پندکھنم بخما دین کړم په خا